شنبه د زمري 14مه د اگست 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر روبه جو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 پښنوي اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.15 هم خپري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موړاندې ایران ته د ولسمشر اشرف غني د نننني سفر له اهدافو خبرو. پاکستان ته بیا د افغانستان د امنیتی ځواکونو یو پلاوی تللی. خو لومړی خبرونه. د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ ته د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ولاړه. د افغانستان ولسمشر نن له هراته تهران ته ځي او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل بندیزونه پراخ کړل. دا خبرونو تفصیل. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یو ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د میدان وردګ ولایت د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلګۍ د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته ورخلې ده.
یک تیمشان در عملیات ها مستقیم سهم میگیرند و در عملیات های
امینی وی د امریکایی عسکر و ډله به په عملیاتو کې ګډون کوي. هغوی د نرخ ولسوالۍ په کریم داد خیل ولسوالۍ کې سیمه کې په عملیاتو کې ګډون وکړ. د شاغل امینی په وینا د پنځشنبه په ورځ د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وو وسلوال طالبان ووژل شول او څلور زخمیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. په ایران کې د روان کال د مې میاشتې په 19مه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شول. په ټاکنو کې حسن روحانی د ولسمشرۍ دوهمه دوره وګټله. هغه به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. ولسمشر اشرف غنی به د ایران د سفر پر مهال له یو شمېر ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بېځایه شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډېر خلک په هغو ولایتونو کې چې امنیت خراب دی بېځایه شوي دي. په کندوز کې جګړه ده، په بغلان کې امنیت خراب دی، او له دې امله زیات خلک په دې ولایتونو کې له خپلو کورونو وتلي دي. شاغلی میاخیل څرګنده کړه چې لږ تر لږه 9000 کورنۍ چې پخوا د جګړې له امله د خپلو سیمو تښتېدلې وې د امنیت له شکېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي د ټولو بېځایه شویو کورنیو شمېر 1,350,000 دی. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو یو جګپوري ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه تمه شته چې چین او روسیه به هم د دې مسودې ته د تایید رای ورکړي. ملګرو ملتو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغندي به ناسموي، خو پیونګ یانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغندی واسموي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه او د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې د زیمنس شرکت د ګازو څلور توربینونه په غیر قانوني ډول د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وسمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړې اړولې دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیال اندري چریزوف او د هغه وزارت بل چارواکی یوګنی ګراباچاک د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه توجیه نه لري او عکس العمل څرګندون د ځان حق ګڼي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په فوقالعاده حکم کې روسیه د ازبکستان حکومت ته د یوه ژورنالیست له سپارلو منع کړه. ژورنالیست علی فیروز په روسیه کې زیږیدلی او د مسکو یوې خپلواکې ورځپاڼې نوایا غزایا ته سره کار کاوه. د هغه وکیل پرون جمعه پر فیسبوک ولیکل چې د ستراسبورګ د معتبرې محکمې ازبکستان ته د علی فیروز له مستردولو سره مخالفت کړی دی. علی فیروز رسمی نوم خدای بردی نور متوف دی. د ژورنالیست په 18 کلنۍ کې ازبکستان ته تللی او د هغه هیواد تابعیت یې منلی و، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته روسیې ته تښتېدلی و. هغه ادعا کړې وه چې د ازبکستان امنیتي ادارو دوی ورځې نیولی او شکنجه کړی. د مسکو یوې محکمې د سېشنبې په ورځ حکم وکړ چې هغه د روسیې د مهاجرت له قانونه سرغړونه کړي او باید ازبکستان ته مسترد شي، خو علي فیروز ادعا کړې چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې او د هغو اسنادو پر اساس په روسیه کې د پاتې کېدو حق لري. او روسي خبر دا چې د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوه لوبغاړو شای بندیز ولګول شي. د ایراني رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعي او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بندیز ولګوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس پرون وویل چې د هغه هیواد د فوټبال دولتي فدراسیون د مسعود شجاعي او احسان حاج صفی دا کار غندلی دی. دواړه فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یوه لوبډله کې لوبه کوله او د پنجشنبې په ورځ یې د اسرائیل د لوبډلې په وړاندې په سیالۍ کې برخه واخیسته. میزان خبري اژانس د ایران د سپورت وزارت د یوه چارواکي محمد جواد ابابوف په حواله لیکلي چې پر دواړو فوټبالرانو د بندیز اعلان ممکن دی. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او ایراني ورزشکاران له اسرائیلي لوبډلو سره په سیالیو کې له ګډونه منع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ولسمشر اشرف غني نن د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. په کونړ کې قومي مشرانو او دیني عالمانو بیا د ایران پر ولسمشر د وی غونډې په ترڅ کې سخت انتقاد وکړ.
تا به روزه حسن روحاني خبرې وانه ولیدلې چې هغه ویلې چې په افغانستان کې په سازي برېښنا جوړول، د اوبو له سالم استفاده کول د ایران د محیطي استفاده تاوان.
بل لور ته به واوري چې د افغانستان د پوځ جوش میر چارواکي پاکستان ته تللي. طالبان په روسیه کې د افغانستان یو شمیر لوی لارې بندې کړې دي. دا ځانګړې ستراتیژي ده. د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره مو دا مسله شریکه کړې.
د دوی لپاره د لویو لارو تړل یو اسانه لار ده، تر څو هم پر حکومت فشار راوړي. په زمین کې دا پیغام هم ورسېږي د سیمې هیوادونو او نړۍ ته چې طالبان په افغانستان کې څومره قوي شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پاړه چې لانه د اعلان شوی اوریدلی شي. د خبرونې په روسوي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د اسونو لوی وساتون کې سره شهیدلی.
دلته کار کوو، خلک ته چکر ورکوو، فال د خدای سلور دانې ده، اوربوشي بور ورکوو، بوس ورته ورکوو.
د افغانستان ولسمشر نن له هراته ایران ته ځي. اشرف غنی پرون له کابل هرات ته ولاړ. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په هرات کې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی غنی به تهران ته د سفر پر مهال له یو شمېر ایراني چارواکو سره وګوري.
رئیس جمهور در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور
ولسمشر به د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د ایران له یو شمېر چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادو ترمنځ به پر ګډو او د پام وړ مسایلو وغږیږي. داسې ښکاري چې د نشه یي موادو د قاچاق ستونزه، د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د خبرو اصلي ټکي وي. شاه حسین مرتضوی وای چې یو شمېر کمیټې جوړې شوې دي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره لارې چارې لټوي.
ما 5 کمیټه از جنوب افغانستان تشکیل دادیم و ایران هم
موږ 15 کمیټې د افغانستان لوري جوړې کړې دي او ایران هم 15 کمیټې جوړې کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو په بحث وکړي. د ګمرکونو مسله ده، له مخدر موادو سره د مبارزې مسله ده، فرهنګي مسایل دي، امنیتي مسایل دي او ټول هغه موضوعات چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بحث وړ وي کېدای شي چې خبرې پرې وشي. خو بیا هم اصلي هدف د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستل دي.
جمهور اسلامي ایران مې باشه.
که څه هم د ولسمشر سرپرست ویان د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته اشاره ونه کړه، خو تمه ده چې په هرات کې د سلما د بند، په فراه کې د بخش آباد بند او کمال خان په نیمروز کې هغه موضوعات وي چې د افغانستان او ایران چارواکي خبرې پرې وکړي. په روسیې کې د ایران جمهور رئیس په ښکاره دا خبره وکړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو جوړېدل د ایران په زیان دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستاني پوځیانو سره وکتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمن شاهزادی رډیو ته وویل چې د دې وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قمندان پاکستان ته د تللي پلاوی مشي کوي. جزئیات ته فرشته جلال زوی پر راپور کړي.
د افغانستان او پاکستان د پوځونو څو لوړ رتبه جنرالانو په پېښور کې سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ او له پاکستانی جنرالانو سره به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل افغان پلاوی به چې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قومندان هم پکې دي، له مقابل لوري سره د هغو تروریستانو پر ضد پر مبارزه وژغېږي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي او پر ضد به د صادقانه جنگ غوښتنه وکړي.
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که
د دفاع وزارت هیله داده او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورنډ کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د افغانستان د دفاع وزارت وکسیز پلاوی پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د قولي اردو له قومندان جنرال نذیر احمد بټ او د ملیشه قواو له مشر سره کتلی دي. پاکستانی رسنی وایي چې هغوی د سرحد دواړو خواو ته د پرتو سیمو پر امنیت او د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو منلي چې په سیمه کې سوله او ثبات د ګډو هڅو او زیاتې همکارۍ په پایله کې ټینګېدلای شي. د پاکستان پوځ څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ډیورنډ د کرښې پر امتداد موانع جوړوي څو د هغوی په وینا د هغو تروریستانو مخنیوی وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آزاد تګ راتګ کوي او له دې موقع په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره کار اخلي. خو د افغانستان حکومت د دې کار سخت مخالفت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو په تیره یوه اونۍ کې او یا په دې وروستیو کې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د میدان وردک په سید آباد او د لوګر ولایت په ځینو سیمو کې لوی لارې بندې کړې. پرون طالبانو د هلمند پر ګرشک ولسوالۍ حمله وکړه او د هرات کندهار لویه لاره یې بند کړه. آیا د لویو لارو د بندېدو علت د طالبانو د تاکتیک بدلون دی او که نور عوامل لري؟ احمد تکل له خپلواک خبریال قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی شهاب، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د جګړې د فصل په اوج کې ولې لوی لارې په نقشه کې شي.
وسواله طالبانو په 2014 کال کې خپل جنگي تکتیک تغییر کړ او هغه د تکتیک تغییر یې په 2018 کال کې هم کاپی کړ. د دې لپاره د لوی لارو تړل یو اسانه لار ده ترڅو هم پر حکومت فشار راوړي، هم ځان پیاوړی وسی او په زمون کې دا پیغام هم ورسېږي د سیمې هیوادونه او نړۍ ته چې طالبان په افغانستان کې دومره قوي شوي چې لوی لارې تړلې شي. لوی لارې د افغانستان د حکومت لپاره د شارګونو حیثیت لري. کله چې دوی دغه شارګونه تړي، معنا دا چې حکومت ستونزې څوچنده کوي.
افغان امنیتي ځواکونه فکر کوي کومه خالیګا لري چې وسلوال طالبان کولای شي له همغې خالیګانه استفاده وکړي او لوی لارې بندې کړي.
د افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه او د فساد او جګړه دولو لاملونه په ګوته کیږي چې وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکوي تر څو لوی لارې وتړي او د تورته په سیمو بریدونه وکړي. موږ ډېرې زیاتې بېلګې د دې لرو که په هلمند او کندهار او په فاریاب او بدخشان کې د امنیتي ځواکونو ډله ییز مرګ ژوبله د یوې بېلګې په توګه پارس کړو، نو دا موږ ته روښانه کوي چې د امنیتي ځواکونو په مدیریت کې لا هم ژورې ستونزې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي مرستو د څار ادارې سیګار هم په خپل راپور کې ویلي چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله لوړه شوې او یوازې په څلورو میاشتو کې 2500 نه زیات عسکر وژل شوي دي او لوی لامل یې فساد او د افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه په ډاګه ښودلې ده. نو دغه د امنیتي ځواکونو هغه کمزوری ټکی دی.
کله چې د فساد په باب خبرې کوو، یو لکه تاسو چې یادونه وکړه په مدیریت کې یا په لوړو رتبو کې د فساد خبره ده، خو په مغو راپورونو کې چې تاسو یادونه وکړه د سیګار لخوا خبر شوی دی په خپل پټی ټولي کو دی پولیسو کې د فساد د شتوالي او همدارس ځینې نور اخلاقی مسایل دي چې یادونه یې شوی. فکر کوي چې دا د پوسټو په سقوط کې څومره رول لري؟
کوچنی مسایل له شک پرته چې په کوچنۍ او پیښو باندې تاثیر لري. په کوچنیو مواردو کې مثلا د پوسټې د غوري د عسکرو د کېدل یا د پایرو نشواله یا د نور مسایل هغه څه دي چې د پوسټو په سقوط کې یا د لوی لارې په تړل کېدو کې یا د ولسوالۍ په سقوط کې ښایي رول ولري. اما په لویه کچه کله چې موږ د مدیریت ستونزه حل شي په کوچنیو کورونو کې په خپله حل کېدلی شي.
خپلواک خبریال او څارونکی قریب الرحمن شهاب اسدی رادیو په منځني سبد ولښ پښنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په اسدی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ په اړه چې کار پرې روان دی یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تر دې دمه کومه لویه سهوه نه ده کړې، خو که د پوځ د جنرالانو مشورې له پامه وغورځوي نو ښایي د پخواني ولسمشر براک اوباما په اندازه سهوه به یې کړې وي. د پوځ جګپوړو چارواکو ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړې چې افغانستان ته د 3500 ترمنځ نور ځواکونه واستوي او نوې ستراتیژي ورته جوړه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو د زیاتولو او د نور وسایلو د کارولو وړاندیز څونه مخکې منلی وو، خو د خپل سلاکار سټیف بینن له انزوا غوښتونکو افکارو څخه د اغیزمنې غریزې په رڼا کې اوس بیا په دې اړه فکر کوي. رسپانه د مطلب په دوام لیکي د ټرمپ پریکړه به دا خبره روښانه کړي چې آیا دای به هم د اوباما هغه اشتباه تکرار کړي کنه چې په 2011 کال کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق وایستل. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ هم د نورو ټولو امریکایانو په څیر د افغانستان له جګړې څخه چې 14 کال وروسته لا هم نه ده بریالی شوی ستړی شوی دی. وال سټریټ جرنال د مطلب په پای کې لیکي له افغانستان څخه مخ اړول یا د پوځي جنرالانو د مشورو رد به ثابته کړي چې ترامپ هم د اوباما په څیر دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د هرات په 14 کې په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې د ګډونوالو هراتۍ پیغلې د پلار د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د هرات پر جوادیه جمعات د تیرې اونۍ برید 16 کسانو وژل او 18 نور یې ټپیان کړل. 14 کلنې فاطمه قادری تیره میاشت په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړ او یوازې 4 ورځې وروسته له دې چې دا هیواد ته ستنه شوه پلار یې په دې 14 کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼه د روبات جوړولو د دې ډلې د روزونکي علي رضا مهربان له قوله لیکي چې نوموړی وایي فاطمه ډېره خواشینې ده او هیڅوک نشي کولای د هغې د اوښکو مخه ونیسي. ورځپاڼه د نوموړي له قوله یادونه کوي چې فاطمه د پلار له مړینې وروسته د څه باندې 24 ساعتونو لپاره نه څه وخوړل نه یې څه وڅښل او نه له ځایه وخوځېده. ښاغلی مهربان ګارډین ته ویلي چې فاطمه له خپلې دې بریا څخه هیڅ خوند ونهخیست.
د روان خبری مجلې په پایل کې مو دا خبر درلود چې تمه ده نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هرات ته تهران ته ولاړ شي او هلته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د ویغونډې په ترڅ کې د ایران پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. دوی تور پورې کړ چې په افغانستان کې وروستي ائتلافونه د دې له امله را جوړ شوي دي او دغه ائتلافونه تشکیل شوي دي چې د دوی شاته د ایران ولسمشر لاس لري. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
مولوی نجیب الله حقیر وویل ائتلافونو جوړولو وروسته له هغه زور واخست چې کله ایرانی چارواکو په افغانستان کې د اوبو د تنظیم او د پرمختیایي کارونو په ضد عکس العملونه څرګند کړل او په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړول د ایران په زیان وګڼل. مولوی ضیاء الرحمن علایار وویل د هیواد په زیان د ائتلافونو جوړونکي د پردیو او ګاونډیو مزدوران دي.
دا په خوانه د پردیو جاسوسانو اوس هغه مالکینو ګټو ته خطره ده نو عملاً پاتېدلې کله نوی چوکۍ په دې ملک کې دی. سره دوی 40 کال د پردیو روپۍ خوړلې دي مصارف یې کړي دي دا هغې هلته ګټو ته خطره ده د خپلو مالکینو ته ښایي بادارانو ته چې ګوره موږ عملاً ملک رانه استاد دپاره چې ولس یې په واحد نظر باندې رد کړي چې تا په دغه برخه کې ورونه موږ نه منو ستا په مشرۍ اعتناد نه کوو. دریم دا ده چې حکومت قانون پلی کړي او تطبیق یې کړي او د ټولنې په ټولو وګړو یو شان عادلانه شکل باندې
د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن د کونړ له وکیلانو او حکومتي مسولینو او ټولو کونړیانو وغوښتل چې له دغه ډول ائتلافونو ځانونه لري وساتي. د غونډي برخوال وویل د افغان حکومت خلاف لومړی ائتلاف د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم د چا چې اوس هم د اسچی مسله کې دوسیا په سرنوالۍ کې ده، د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد محقق او د بلخ د برحال والی عطا محمد نور لخوا په ترکیه کې رامنځته شو، او ورپسې په قندهار او ننګرهار کې هم یو شمیر کسانو د شمال په څیر ائتلافونه جوړ کړل.
د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کندوز له خلکو سره ژمنه وکړه چې شپېته لوی پروژې به په دغه ولایت کې پلي شي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې 60 لویو پروژو کار پلي کېږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی و. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزي حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پلې کړي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی. د کندوز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 3 لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډېرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پلي شي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري، او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پلي کېږي، خو په کندوز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیلې شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندوز کې ماستر پلان پلی کړي، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندوز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندوز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلي کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ، څو د کندوز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندوز والي اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندوز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه، او د روسیې د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپای ټولنې د لومړي ځل لپاره پر روسیې په 2014 میلادي کال کې د خپلو بندیزونو اعلان کړی و. فرشته جلال سي راپور لري.
اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې په غیر قانوني ډول د زمینز شرکت د ګاز 3 توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړي اړولي دي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژي وزارت پر مرستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر یو بل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پر روسیه د بندیزونو د کړۍ له پراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود. خو دوو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایي اتحادیه پر دریو روسي کمپنیو هم بندیز لګولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه دا پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د دې ګام د غچ اخیستلو حق لري. اروپایي اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 نیټې وخت ورکړ شوی دی. زمینس شرکت ویلي چې توربینونه یې د هغوی له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول کرمیا ته اړول شوی دي. د زمینس چارواکو ویلي چې د دې غیر قانوني کار له امله به له روسیې سره خپل روابط پرې کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیې د کرمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول د اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو د روسیې حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي.
لنډ خبرونه لرو. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یو ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن له هراته ایران ته ځي او د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي چې 9000 کورنۍ یې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې کې مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا دې مسودې ته رای ورکړي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړې پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزاری شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د دې خبرې مجلې ورستیو تر رسیدلیو په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. دا پروګرام مسوده نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
فانتاسیر
زه چې ګورم یو اسپل تر سره د چیشته تل تر اوسه
دا کار د پاره دلته کار کو خلک ته چکر ورکو.
ها ها څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا درې سالو کار کوي.
ها څنګه دا کار وخت چې دا کار کوي اسپل ساتي خلک ته چکر
ورکو؟ سلام شوق دي اسمه سلام شوق دي خلکو ته چکر ورکو دي اسه خپل غریبي ور باندې کو
دا است خپل دا
هو خپل نه دا
نور امریکا دا یو دانه
والله خدای سلور دانه دا
خا خا ډیر خ بیا نغه نور اسونه کراتی ور کړی دلته دراوست
بدل تر ور کار هغه باندې کار کو زمون خپلوان دی غون دی زمون خپلوان دی بل څه پردې څه نشته دلته
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر وهی څومره روپۍ پیسې ته اخلي
منځو سل په 200 چکر پورې خبره ده
اس باندې چې څوک بیا څو دقیقې مثلا چکر وهی
دا یو دوره ده 15 دقیقې درې دقیقې کیږي یو دوره باندې تیز لاشي درې دقیقې کیږي آرام لاشي 15 دقیقې
څنګه دا کاروبار مو خو په سرلیش په ورځ دي کنه خلک باندې راضي کار به مخی
او والله شکر دې کار کیږي دا شکر دې گزاره کیږي اور باندې
څنګه دې دا ساتل څو ورکوي استا
وربوشي بور ورکو بوس ورته ورکو
دا اس چې دا کومه دا څومره قیمت لري واس
څلوي زره 500 زره 1500 زره زمره پورې قیمت لري
خاړي مثلا تاسو چې اسونه لري کنه کم اس ډیر خیره خنسل نه دا چې هغه ډیر قیمتي ده
پنجابي اسونه ده پنجابي اسونه ده
څو یې ور کوي
هغه د بلکد بنیم لا کوي
ها او دا اسونه چې دا د کوم ځای دي
دا د مزار اسونه ده
اساسي رادیو په منځني صف په 12 پښنه بي پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريش. اساسي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا ازادي راډیو سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې